د ماسپخین 2 بجې شوې زموږ غاګله ازادې رادیو اوري قدرمن اوریدونکو د یو سات خبرونه تر 3 بجو د ځوان فکر د پروګرام لپاره ځانګړې ده د دې خبرونه چلون کوي همایون هیواد په سوشي بو کې سټډیو ترځي خو له هغه مخ کې په مکرې لاندو خبرونه ته چې زه احمد تکل وړاندې کوم د طالبانو حکومت تاییدوي چې د شیرخان بندر دروازه بند کړي او چاته لدې دروازې د اوختو اجازه نه ورکوي د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد ازادۍ رادیو ته د خبره د هغو راپورونو په خبرګون کې وکړه چې وایي څو تاجک موټر چلونکو ته د طالبانو سیمه ایزو چارواکو اجازه نه ده ورکړي چې بیرته تاجکستان ته ستانه شي ښاغلی مجاهد ازادۍ رادیو ته ویل دوی وروسته له هغه د پریکړې ته اړ شول چې د تاجکستان چارواکو د افغانانو پر مخ د خپلې پولې د خلاصېدو لپاره پرله پسې غوښتنو ته مثبت ځواب ورنه کړ ښاغلی مجاهد زیاته کړه چې تر څو د دواړو هیوادونو ترمنځ اعتماد او د بهرنیو چارو وزارتونو په کچه یو تفاهم نوی رامنځته شوی د شیرخان بندر دروازه به بندوي د طالبانو حکومت د هیواد 15 مهمه ادارې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د اساسي قانون پر تطبیق د څار کمیسیون د ملي مصالحې عالی شورا د ملي امنیت شورا او د ولسی جرګې او مشرانو جرګې د دارالانشا دفترونه منحل کړي دي د طالبانو حکومت د دې پریکړې علت د بودیجې کمښت یاد کړی خو د بشري حقوقو د څار سازمان دا پریکړه د اندېښنې وړ بللې ده د طالبانو حکومت وایي چې زړې وسپنې او نور فلزاتو ته اجازه نه ورکوي چې بهر ته انتقال شي په دې اړه پرون د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا د لومړي مرستیال مولا عبدالغنی برادر په مشرۍ د اقتصادي کمیسیون په غونډه کې بحث وشو د دې غونډې د پریکړې له مخې د رنګه فلزاتو ویلې کوونکې فابریکې به زړې وسپنې او نور فلزات د بازار په ورځنۍ بیا له سوداګرو اخلي او خامو موادو ته به په هیڅ صورت له هیواده د وتلو اجازه نه ورکول کیږي د اوکراین پاوز وای غواړي په ماریوپول ښار کې لخپل روسي مرچل څخه ځواکونه تخلیه او د ښار روسي ځواکونه تور پریږدي اوکراینی ځواکونه د دې بندري ښار د فولادو په یو فابریکا کې لدی ډېر مدیر رئیس مقاومت کاوه او دای د روسي پر وړاندې د دې ښار وروستای مرچل بلل کېده د اوکراین د وسلوالو ځواکونه لوی درستیز نن په یو خبر پانه کې وویل ماریوپول کې د دوی سرتیرو خپل پوځي ماموریت بشپړ کړ پرون د ازوفستال په نوم لدی کارخونه 216 اوکراینی سرتیری تخلیه شول چې یو شمیر ټپیان ول او پر اوکراین د روسي ارغلت په پام سویدن هم پریکړه وکړه چې له ناتو سره د یو ځای کېدو لپاره د ټلوالې تخپل غوښتنلیک وړاندې کړي د دې مخکې د سویدن گاونډي هیواد فنلند هم ورته پریکړه کړې و پاینه حال کې د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي چې مسکو به د شمالي اروپا د هیوادونو ته د ناتو د احتمالي پراخېدو د پلان پر وړاندې خبرګون وخی
ځوان فکر له ازادي رادیو نه
د ځوان فکر د خبرونه درنو اوریدونکو سلام پرون یاد میش پړه سما ل یو بل سره د سولیز ژوند نړیوال ورځوا نن په همدې پلمامک په دیاړه بحث کوو چې په افغانستان کې ځوانان څنګه ل یو بل سره سولیز ژوند کولای شي حتی که ترمنځ اختلافونه او توپیرونه هم وي که ځوانان ل یو بل سره په ټولنه کې سولیز ژوند نه لري عوامل څه دي په دیاړه بعد خبرونه ل ملمنو سره بحث وکړو په پیل کې ورزو لیکوال او دنیا عالم خغلی مولوی زبیر افغان ته افغان سره مخکې میادونه وکړه چې پرون یو بل سره د سولیز ژوند نړیوال ورځ وا ک په افغانستان کې وګورو ستاس په نظر آیا ځوانان په ټولنه کې له یو بل سره سولیز ژوند لري ک نه لري عوامل است دي
تاسو او اوریدونکو ته لمړی سلامونه وړاندې کوم زما په نظر د نورې نړۍ په پرتله باندې زموږ په ټولنه کې ځوانان پر موضوعاتو باندې ژر غوسه کیږي او دې په ځای باندې چې سولې بحث وکړي که څه هم تر منځ د نظر اختلاف موجود وي او ار یو د خپلې زاویې پر هغه څه باندې وژغېږي چې د یې په اړه باندې معلومات لري خو له بده مرغه موږ چې څونه په ټولنیزو رسنیو کې بحثونه تعقیب کړي دي یا په ټلویزیونونو باندې یا مخامخ له خلکو سره کښېنستلي یو زموږ په ټولنه کې دا تشه موجوده ده چې خلک د نظری اختلاف د اخر و فزیکی برخورد سره رسیدي یو بل سره مرور کیږي په سولې د ډول باندې ژوند چې دا غدلته داسې کسان چې ترمنځ یې فکري اختلاف هم موجود دي او بیا د یو له بل سره د انډیوالۍ ژوند ولري، د ملګري ژوند ولري، سوله ییز ژوند ولري، دغه نمونې بیخي کمې دي. د دغه ډول بېلګې بیخي کمې دي، یعنې کم کسان ما لیدلي دي په ټولنه کې چې هغوی دې له فکري اختلاف سره خپله ملګري هم ساتلي او پاللي وي. زما په نظر باندې ګڼ عوامل چې د هغه درلودلی شي په خپل لپاره شخصیت کې هم او لاغه شخصیت څخه د باندې د محیط او چاپیریال کې هم عوامل چې لرسته. یو شی چې زموږ ټولنه نسبت و نورو ټولنه ته متفاوته ده، هغه دا دی چې زموږ په ټولنه کې تنوع چې د هغه د نورو ټولنو په نسبت کمه ده. مثلا د مذهبي اړخه که زه ورته وګورم، زموږ په ټولنه کې یوازې یو فکر دی چې هغه حنفي مذهب دی. دلته نور مذاهب چې دغه نسته خلکو، یعنی دغه یو بلمانځه یوه بله طریقه چې هغه څلور مذاهب موږ حق بولو چې دا مذهب هم حق دی، دا هم حق دی. د نورو د مذهب د لمانځه طریقه هم خطا مستنده معلومه کوي. څوک مثلا د شافعي د مذهب موافق لمونځ وکړي، کېدای شي خلکو ته بېخي داسې ښکاره شي چې د دې تر شا لمونځ نه دی جایز یا د دغه سړي لمونځ نه دی شوی. نو زموږ سره په ټولنه کې یوازې شیعه مسلمانان اوسېږي او د هغوی سره موږ دومره سره لري په ټولنه کې یو د بل فکر څخه، یو د بل اعمالو لیدلو څخه، یو د بل مراسمو څخه. چې زه تر اوسه پورې د شیعګانو د لمانځه طریقه ماته پر نه رامعلومېږي چې دی له سره څخه لمونځ شروع کوي تر پایه په څه ډول باندې کوي. کېدای زه ته زما هغه نه وي معلومه، ډېرو کمو کسانو ته به دغه شان چې دغه معلوم وي. نو زموږ په ټولنه کې د افکارو تنوع چې دا کمه ده او دغه شی خلک تنګ نظری ته هڅولي دي، دغه شی خلک دې ته هڅولي دي چې پر خپل کم فکر چې دی لري دا سلسله نه حق وبولي او د دې مخالف چې دی هغه د باطل وو د بل وو د بل په ټاپه باندې ونازوي. لدغه ځای ده چې الفاظ لږ سره سخت شي، خبره خفګان ته رسیږي، سوله ییز ژوند ختمیږي او حتی پیچي برخورته چې دا غره رسیږي. نو یو عامل د ټولنې زموږ دا دی چې دلته تنوع پکې کمه ده. نو دغه د دې سبب سوی دی چې زموږ د ځوانانو ترمنځ چې دغه خفګان رامنځته شي او د فکري اختلاف د درلودلو سره سره سوله ییز ژوند چې دغه ونه شي کولای. دویم ځاپه نظر باندې دویم شی چې دغه د معلوماتو کمی هم دی. موږ سره د دې چې په ټولنه کې موږ تنوع چې دغه ونه لرو، خو که معلومات ولرو، علم ولرو، نو پر مسائل باندې د دې پر ځای چې غوسه شو او حتما یو قاطع دریځ ونیسو چې لاغه خو ودی خو چې دغه یو انچم نکیرو. نو دا په هغه څوک چې علم ولري هغه داسې الفاظ پرځن د یو موضوع په اړه باندې نه کاروي چې زه سل فیصده په دې باور یم چې دا موضوع ده ما دریځ چې دا حق دی، دا ستا دریځ، دا باطل دی. هغه الفاظ هم په داسې ډول کاروي چې جانبي مقابل چې دغه نه پاروي، هغه وایي زما د معلوماتو له مخې زه دغس یو نظر په دې اړه باندې لرم، زه چې څونه پوهېږم تر دغه اندازې پورې پوه سوی یم په دې موضوع باندې دغه رقم ده. دغه ته ورته جملې و عبارتونه کاروي چې نه جانب مقابل چې د هغه پاروي او نه داسې کوي چې دی دا خپل دریځ سره دانو نهایي بولي چې زه نو په دې اړه باندې هغه آخري نقطې ته رسېدلی یم، تر دې خوا څه هېڅ شی نشته. نو که موږ د موضوعاتو سره د احساساتي برخورد پر ځای باندې علمي برخورد چې دغه راواخلو، نو زه فکر کوم چې خبره به فزیکي برخورد ته نه رسېږي، خبره به خفقان ته نه رسېږي. ځوانان وو زموږ د ټولنې هغه ځوان قشر چې دغه به د دې پر ځای چې یو بل سره په خفقان کې ژوند وکړي، هغه په سوله کې ژوند دغه کوي. نو دویم قدم کې زموږ د معلوماتو په اړه ده
مننه مخ کې به په دې اړه نور بحث هم کوو. نور ملمانه هم را سره دی په خبرونه کې، ښاغلی عبدالرقیب سایل چې لیکوال او خبريال دی را سره دی. سایل صاحب، مخ کې افغان صاحب ځینی مسائل یاد کړل چې مثال ځینی مذهبي توپیرونه یا بلوی سطح ځینی توپیرونه شته دي چې خلک کې یو ډول د دې په ځای سره نږدې کې سره لري کړی دي، یعنی دغه تنوعات نه منل کېږي. خو که راشو حتی په کلیو کې هم چې ټول مثال ډیر مشترکات سره لري، هلته هم دوی د یو بل سیوری د ځوانان د یو بل سیوری په کانو سره ولي، په یو بل خنه لګيږي، یو بل ته بده خبره کوي. نو علت تاسو څه بولئ چې په یو کلی کې چې مثال ټول ډیر زیات مشترکات سره لري بیا هم په زړونو کې ډیر سره ترخوي؟
بانس ډیر مهم دی په دې چې اوس د پخوا پر تلا د فکر کوم چې سولیز ژوند نور هم له کړاوونو سره مخامخ شوی ده. د پښتنې په ځواب کې باید ووایم چې له بده مرغه افغانستان کې څلوېښت کاله کېږي چې جګړه روانه ده، او تر ټولو مهم لامل هم همدا دی چې اوس د دغې جګړې له امله چې اوس هم روانه ده او موږ ټولې قربانیان یو، د دې له امله زموږ په رګ رګ کې د تاوتریخوالي، د خشونت، د ضد، د خفګان او حتی د هغو ځورولو سې زموږ له کاره غورځولي یو، زموږ له پرمختګه غورځولي یو، او په ناحقو مسایلو یې مخامخ کړي یو. دا زموږ په رګونو کې ځغلي. د دې لپاره چې تاسو پوښتنه وکړه چې چاره له دې چې په کلیوالي سیمو کې هغه توپیرونه ډېر کم وي، حتی خلک ډېر خپلوۍ لري، اړیکې لري، خو یو شی چې زموږ سره زموږ په وجود کې هغه ګلڅه وایي ده، هغه تربجنیت دی چې زما او زما ته نږدې خلک او دوستان فکر کوي چې زه خو د دوی د کورنۍ برخه یم یا زه د دوی د ټولنې برخه یم. که چیرته زه په یو داسې مهمې مسلې باندې غواړم خبره وکړم چې هغه کې زما فکري استقلالیت نغښتی وي، په هغه کې زما هغه خپله اقتصادیت رانغاړل شوی وي، نو د دغو لاملونو له مخې نه زه فکر کوم چې خلک ما سره کینه کوي، یا زما هغه چارچاپېر دوستان حتی ورته وایم ملګري ورته وایم. یعنی اوس زموږ په وجود کې دا په که ووایم چې داسې اغل شوی ده چې لرې کول یې یا مخنیوی یې ډېر ستونزمن دی، خو په کار ده چې مونږ په ډېره ژوره توګه باندې دې مسایلو ته وګورو، او په دې برخه کې په فردي توګه باندې خصوصا هغوی چې د کورنیو مسؤلین دي لکه شام راواخلي، دا د مشرانو پورې ټول په دې باندې متمرکز شي چې د دوی تربجنیت یا د دوی کینه له نورو سره دوی ته څه ګټه ورکولی شي. زه فکر کوم چې کله هم موږ په خپله د خپلو ستونزو حل لارې په اسانه پیدا کړو، نو په ډېر اسانۍ سره به وکولی شو چې د سولې ژوند لپاره یوه ښه لاره برابره شي، او هر څوک به مسؤول شي. مسؤول په دې معنی چې دوی به هغو تاوتریخوالو چې دوی قربانیان دي یا دوی په وړاندې پېښېږي له دې څخه به مخنیوی وشي، او دوی به په ښه توګه وکولی شي چې له خلکو سره همغږي ولري، دوستانو سره خپلوي به وپالي او محققت به وشي.
مننه سایل صاحب. د پکتیا پوهنتون استاد ښاغلی ایمل خمر هم په بحث کې را سره دی. خمر صاحب، له تاسې هم پوښتو، مخکې سایل صاحب د تربګینت یادونه وکړه، په دې کلیوالو سیمو کې د تربګینت یا تربینت خبرې ډېرې کېږي، دغه مسایل که څه هم مشران تر ډېره پالي، خو اوس ګورو چې ځوانان یا حتی دغه ماشومان دا کیسې پالي، یو چا ته سلام نه کوي، مثال ښه خبره نه کوي، یعنی هغه ژوند چې په دوی چې دوی په کوم ماحول کې لري هغه یو سوله ییز ژوند نه دی، هغه یو له کرکې له وقدو ډک ژوند دی، او دغه وقتې کېدای شي سبا په شخړه یا په نورو بدو فزیکي عملونو بدلې سي. علت یې تاسو څه بولئ؟ ولې هم سره له چې اوس ښوونځي شته دي، پوهنتونونو ته ځوانان ځي، بیا هم خلک په زړونو کې د یو بل سره تربینت پالي کې نه پالي، علت یې تاسو څه بولئ؟
زه که یوه مترزه ستا په سخنه کې ووایم، دا وی چې موږ یعنی چورلټ نفي کولی هم نه شو چې په کلیوالو سیمو کې په کورونو کې نو بیخي منفي چلندونه دي یا بیخي ناوړه چلند دی، ناوړه الفاظ کاروي، خو رښتیا هم یو لوړه لوړه فیصدي خلک او ځوانان دغسې دي چې نه یې الفاظ د انساني بڼې فرضم چال چلند او ناسته ولاړه او له خلکو سره رویه یې
فکر کوم د نت ستونزې دي، خو په هر صورت خمر صاحب تاسو ته وروسته بیرته راګرځو، فکر کوم د نت مسله ده. ستاسو غږ مو په سم ډول نه اورو، غږ مو پرې پرې کیږي، خو په هر صورت وروسته به هڅه وکړو چې دغه پوښتنه وروسته بیرته تکرار کړو او تاسو څخه ځواب واورو تر هغه پورې چې دا لیکه سمیږي. ورزو اغلې فریدې حفیظ ته، اغلې فریده حفیظ خپل محصله ده، له دې به پوښتو چې په افغانستان کې په افغاني ټولنه کې نجونې څومره د یو بل سره سوله ییز ژوند لري؟ یعنی راځي یو پرتله هم مخ کې یادونه وشوه چې ځوانان په ډېرو مواردو کې کېدی شي هغه سوله ییز ژوند د یو بل سره ونه لري، خو د نجونو په اړه به واورو چې اغلې فریده حفیظ څه وایي. مهرباني.
افغانستان کے تو پھر لوگ مشکل کی جائے اگر زونان بنا کے اگر کسی یا دکان مجموعہ کی دونوں نظر میں سب فکری اختلاف ہے لوگ بڑے بڑے اور اور مسئلے باندھے سره دا ستوري معلومات کومه چې یو بل نه منل او د فکری اختلاف دا سیند د افغانستان کې څونه او څو د نورو په منځ کې دغه مسله یو وخت دي، لیکن دغه مسله د حل لارې لپاره یا د حل لپاره موږ په ټول کې کوم ځای کړی مو دا کړي د ژوند ژوند په یو منځ کې کې دي او په دې کې به تاسو ته یو څه یو بل تر ټولو لوی خان د ژوند په اړه په وړاندې هم دا غلای او سره دې په څنګ چې یو مذهبی ډول باندې موږ هم دا څه دی یو بل نه مګي، لیکن دی یو بل د منلو لپاره موږ څه دی روانې دي چې تا هغه خپل فکر په یو بل باندې ومنو، هغه خپل نظر په یو پر متقابل کې باندې ومنو، هغه خپل نظر په تجربه دا ور باندې شو کولای څرګند کړو. دا هغه مسلې دي چې مثلا مخکې چې موږ منو یو کې ځوانانو ته نه کېږي، ما لاندې ما څه څه دي دي دا مشکل نه ما ځوانانو ته مې څه کوم دي چې هم کومه په باندې دا کومه نه تل کې دا مشکل دی 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 خو دې نه تاسو څنګه غواړئ چې د حل لپاره هیڅ ډول ګام نه پورته شوی دا چې حکومت راوړ دي چې حکومت پیدا کیږي دا هم هغه د پرخوت کوي یا هغه د فکر خلاف سره دی یو بل نه منل متقابل احترام نه کول او یو له بل څخه ځان پورته کول دي.
ډیر زه تمنه خوشاله اوسې. لیکوال عبدالهادي مجرو هم را سره په خبرونه کې دی. مجرو صاحب، که تاسو راته وایي چې عوامل تاسو څه بولئ، مخکې میلمنو ځینو عوامل ته اشاره وکړه، له دې ورا خو نور کوم مسایل سبب شوي دي چې زموږ ځوانان له یو بل سره سوله ییز ژوند ونه لري؟
هیواد صاحب، لومړی تاسو ټول اوریدونکو د بحث ګډونوالو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. وجوهات یا عواملونه بیخي ډیر دي زموږ په ټولنه کې. پر ډیرو چې موږ بحث کوو بیخي دا د فکر کوم د خبرونه تر لمنې پراخیږي ډیریږي، خو راځو پر څو مهمو وجوهاتو باندې خبرې کوو. یو تر ټولو مهمه وجه یې چې د ژوند پر هر رنګ پر هر اړخ یې اغیز کړی دی، هغه بې سوادي ده. بې سوادي چې څو مهم اغیزې به موږ دلته روښانه کړو، هغه دا دی چې د بلګې په ډول موږ چې بې سواده سو موږ د حقوق نه پیژنو، بشري حقوق، اجتماعي حقوق، ټولنیز حقوق، د کلیوالي حقوق، د ګاونډیتوب حقوق نه پیژنو، د ملګرتیا حقوق نه پیژنو، د مشر کشر، د پلار مور ورور، د هیچا حقوق نه پیژنو چې کله موږ بې سواده سو. دوهم اغیزې پر ټولنه باندې د بیسوادۍ، پر خلکو باندې د بیسوادۍ دغه دی لکه یو لحظه مخکې چې افغان صاحب یادونه وکړل، په بیسوادۍ کې موږ یو لوی بل مشکل پر موږ چې اغیز کوي هغه دا دی چې موږ یو بین المذاهب مطالعه یا بین المذاهب زده کړ نه لرو، چې موږ په مذهبونو کې څنګه موږ ټولنه مذهبي ټولنه ده، موږ په ژوند کې 100% د مذهب اغیز سته، نو موږ مذهبونه نه دي مطالعه کړي، مذهبونه نه دي کتلي چې موږ په مذهبو کې د ښه ژوند، آرام ژوند او سولې ژوند تیرولو لپاره کومې کومې لارښوونې لرو. دا یې دوهم اغیز دی. بیا راځم دریم لامل ته، د بې سوادۍ د لامل څخه راتېرېږو، دریم دوهم لامل ته راځم. د مشرانو له طرفه څخه په ولسي ادبیاتو کې د بېلګې په ډول نکلونه، داستانونه، په حجرو، په بنډارونه، په دې کې چې کېږي مشرانو د اړخه، د سپینجرو د اړخه، د سپینسرو له اړخه، دغه نوی نسل خشونت یا تاوتریخوالي ته بلل کېږي. د بیلګې په ډول تور دا او جنگ دی او دا سیده ستان دی او اسی نقل دی لس مړي او شل مړي او جنگونه او هغه دا شغلې دي ش ژوند کول ولا یو یو سولیز ژوند تیرول ولا هغه هیڅ نستایل کیږي نه منل کیږي نه ټولنې ته د یو اتل په څیر پیژندل کیږي دریم لامل چې موږ په ټولنه کې لرو هغه بے باوری د پردان باندې موږ پردان باور نه لرو د دې په څیر ایزیپیټیشن دی موږ پردان باندې باور نه لرو موږ دا باور نه لرو چې موږ یو څه ژوند تیرولای شو موږ په دې فکر یو چې موږ که موږ خوشنه تو کو موږ تاو تری خالي وکو موږ د یو څوک ظاهر کو نو بیا موږ کامیاب ژوند کولای شو کنه نو بیا موږ هیڅ کامیاب ژوند نه شو کولای نو دریم لامل د پردان نه باور دی څلرم لامل په کلو او مسجدو کې د مخور او ملا امامانو او نور خاصه خط او طریقه لته ربلون کې ویناګان دي او څلرم پنځم لامل په ټولنیز ژوند کې د ځوانانو به واقع کول او د هغو خبرې کړه او باور نه ګڼل دي چې لکه حضورو کې په مجلسو کې په کورو کې په ناس کې کوي ځوان یو ځوان یا ځوان یو خبره یا خپل نظر څرګندول غواړي مشران د اړخه حاضر تل کیږي رد کیږي چې ته چې موږ ناس ته باید څه ونه کې ته باید ونه ژغېږې ته باید خبرې ونه کې د هغه بې واک کول هغه بې باور کول هغه پر ځان باندې د باور بایلل یو بل لامل دی چې موږ تاوتریخوالی او خشونت ته رابلي دریم څلرم یا پنځم لامل جنگ دی جنگ دی لکه څل سب چې د ونو کړ جنگ د جنگ فزیکی زیان دومره یا فزیکی زیان دونه توان فزیکی توانونه دونه نه لري لکه څنګه چې رواني توانونه لري د انسان پر روان د انسان پر ټولنیز ژوندانه اغیز کوي مثال لکه موږ چې څونه فزیکی توان یان څه وی څونه فزیکی زیان مون څه وی او موږ وطن نړیوالې دي موږ کلیو کورونه نړیوالې دي د ونه لاس چاند زموږ ذهنونه خراب شوی دي زموږ ټولنیز ژوند ویجاستوي دي زموږ ټولنیز اساسونه زموږ ټولنیز بنیادونه زموږ د ټولنیز ژوند تیرول هم ورسره وران شوی دي ورسره نړیوالې دي یو بل لامل چې مخکمه یادونه وکړه چې هغه بیا درته دلته په عمومي لابلو کې مرضی او بین المذاهب نه معلومات موږ چې مذهبونه مطالعه نو کو د اسلام په زموږ خپل سپېڅلې دین دی دا هغه څخه واخفات چې موږ نور مذهبونه مطالعه نو کو پاتمو ټولنیز ژوند مطالعه نو کو موږ د پاره به ډیره ګرانه یي چې موږ یو ښه ژوند یو سولیز ژوند یو د ځوانانو د سپېژرو د شذو د
مجرور صاحب تاسو البته ډیر عوامل ته اشاره وکړه چې په سبب ځوانان د یو بل ترڅنګ سولیز ژوند نه لري البته هغه مهم مسایل چې یاد سول تربیناتو همدا ډول د تنواتو او توپیرونو نه درکول وو همدا ډول ځوانانو ته یا کشرانو ته په مجموع کې یعنی لکه وړکتوب د ځینو وقدو انتقال چې دوی بیا ورسته هم دغه وقدو د سړول لپاره سولیز ژوند نه خوخی بلکې همیشه دا خوخوي چې یو بل ته تند خبر وکي تند چلند وکي یا همغه په ټولنه کې ځینې وخت حاکم ذهنیت داسې وي چې معمولا هغه کسان کې ستایل کیږي چې هغه مثال تاوتریخوالی کوي او هغه غیرتی بولی حتی په کور کې کڅوګ مثال نرم چلند کوي خه چلند کوي حوصله کوي نو داغه پاړه حتی منفی برداشت وی په کور کې هلدا چې دا باید وستایل شي چې یو څوک حوصله کوي یو څوک همیشه حتی په ډیرو سختو او بدو شرایطو کې هم له تاوتریخوالی څخه کار نه اخلي افغان صاحب کچيري ځوانان مثال د خبرې د یو بل ترڅنګ سولیز ژوند نه لري او لکه مخکې چې په عواملو کې یادونه وشو دوی دغه چلن کوي چې تربینت کوي او همیشه کوشش کوي چې تاوتریخوالی وکړي نتیجه به څه وي یعنی فکر کوي چې دا ځوانان به ګټه وکړي لکه څنګه چې دوی فکر کوي کنه د تاوان خواته روان دي
یو تر دا د پښتنې تر جواب مخکې لا یو بل عمل ته اشاره وکوم چې هغه موږ د ټولنې د کورنۍ چې کوم نظام دی موږ په ټولنه کې دا هم د دې سبب کیږي چې کوچنۍ له کوچنیوالي څخه په سم ډول نه تربیه کیږي هلته په کور کې د میړه او د ښځې تر مابین دغسې د د نورو ورونو سره د ورونو تر مابین د مورو د پلار تر مابین خو غته کورنۍ پښتانه خو زیاتره ډیر وخت یو ځای سره اوسي انو بیا د دې اقتصادي وضعیت هم کمزوری دی او علمي سویه خو یعنی موږ بیان کړل چې تلمون دلته کم دی د معلوماتو خلا هم د تنوع هم په ژوند کې نشته نو هغه په یو ګډ کور کې سره اوسي او کله چې په ګډ کور کې سره په دغه شرایطو کې اوسي نو هغه بیا حتما دوري کله فزیکی شخړې رامنځته کیږي کله دعوه او جنجال رامنځته کیږي د خولې تر ده ده نو کله کله بیا د مشران سره خفه کیږي یا که ښځې یا که نارینه وي کله ښځې او نارینه سره خفه وي دا د کوچنیانو پر روان باندې بد تاثیر کوي او کله چې دا کوچنیان رالویږي نو دغه شی د دوی سره رالویږي دا شی د دوی دغه یو ډول صفت چې د هغه ګرځي نو په ټولنه کې ځوانان چې یو عامل دا هم دی چې موږ کورنۍ سمه تربیه نه لرو سم سولیز چاپیریال کې نه رالو یو دغه خوشونت او دغه زور سیاستي او دغه شان موږ د یو خصلت موږ دی چې د موږ پر نو ژوند باندې بد اغېز کوي دا زموږ نتیجې ته نو نتیجې خو موږ سې ټولنه د تیمور ته نو سې په وړاندې ده ځوانان یو بل سره ما خبرو باندې خفای غوسای اسکندل یو خپل څه بد ویل دي کوم سې د ټولنې د رسنې یو ګورو ته یو واجب شه دغه یو مثال مرته راکړي چې پر ډیرو عادي خبرو باندې حتی د سیاستوالو پر چا نیوکه ور باندې کړي چې دغه پلانې سیاستوال د پلانې کاش چې مثلا په چیرې رهبری کې یا په وسو کې دا غلا چې کړي د لاس راز اسکندل ورته کوي نو دې پر ځای چې اسکندل مو سره کوي دې پر ځای چې بده خبرو توقع دی یو ملګری ورې شناخته سړي خو بده کې نو ولې ناراضو قسم ډول باندې خبره نه کوي چې و دغه مثلا غلطی ده دغه د شیګنه و دغه بدګنه ده دغه شیګنه ده مرده دې پر ځای باندې چې زما پر شخصیت باندې زما پر هغه خاص شخصیت زما د فارغه یو ایدیالي پر هغه باندې په هیڅ صورت یو نیوکه چې دا غنه منم او تاسو یو انسان په ټولنه کې په ټول ژوند وجود نشي پیدا کولای چې هغه د تر نیوکه لوري نیوکه حتمی پر انسان باندې کېدلای شي نو دا خو ان بیان دي چې الله تبارک وتعالى د دې د قسمت سما خسته دا خو ان بیا ورالانه ټول انسانان د دې ولد چې باید نیوکه ور باندې وسی نو زموږ نتیجه ده دغه شاله باز موږ غونډ ټولنه یي چې هغه به خفقان به پکشي سولې ژوند باندې پکشي تنوع باندې پکشي معلوماتو په خلا کې به ووسو سم خبر کوي چې کاوله د جی ویری نسی کولای چې خلک ور باندې راغورځي ساتي ور باندې لګي خلک ور سره خفکیږي ما په خپل ژوند کې ډیر شان تجربه کړی دي نو ما دا سم دغه مسائل او چې په شریعت لحاظ باندې موږ راغو باندې خپل دلایل ورته درلودل وړاندې کړی مو دي له پډیر سولیز توګه باندې مو یا په مجلس کې وړاندې کړی دي یا مو لیکنه ور باندې کړی ده مطلب دا چې مونږ کړی چې یاده بل د تقابل د فاره یا د چا د نظر دره د ورو د فاره صرف خپل معلومات د وړاندې کول د فاره خو نتیجې دا څه ویل چې په ټولنه کې ځینو خلکو ورور د چیشټاپی لګولې دي نه د چیشټاپی لګولې دي یعنی ستا په خله کې هغه خبره نه درې لکه چې هغه د ټولنې له دغه حاکم ذهنیت سره یو څه توپیر چې دا غوړي نو نتیجه به دغه شی راځي چې موږ په معلوماتو په خلا کې هم وسو د شخړو ته به هم سر رسیدو خفقان ته به هم سر رسیدو تنوع به هم په ژوند کې نه وي ځینې مسائل تر وسه پوری هم داسې د حقیقت څخه د حقیقت باندې پردې پرتې دي او دا د حاکم ذهنیت اجازه او خلکو ته نه ورکوي چې څوک په خبر هم دي په حقیقت باندې پوهیږي هم او زموږ دغه د زمانه وو د ټولنې د اوسنۍ حالت هم دا نه برداشت کوي دا مسائل نور دغه صفات شي مګر له دې وجه دا مسلک هغه متخصص کسان سپیشلیست کسان یې خلنه سي ورولای چې په ټولنه کې شخصیت بدنامي وي نو نتیجه خو په دغه مسائل او کډغه چې روان او تخت زموږ سیدا وسنه هیڅ کوم وضعیت کې کوم څه متولنه ده ترى حالات نتیجه ده او ترى په دغه نتیجه باندې خو فکر نه کوون چې اعلان المنو کې کوم څه راځي یا چې تاسو هم صبر راځي یا چې اوریدونکو کې نو یو څه دي خلک چې دا راځي ترى نتیجه ده
مننه افغان صاحب سایل صاحب مخکې دا ونه وشو چې مثال د ناپوهۍ لوجه خلک زی مثال جګړې لوري ته توتريخوالي کوي او هغه سولې ژوند چې موږ غواړو موږ هیله لرو هغه په ټولنه کې نه وي ځوانان لري خو دسی هم شوی دي موږ خپل په دې راپورونه جوړ کړي خبرونه هم په دې جوړې کړي چې په خوانځیو کې د خوانځیو په لارو کې خپل د خوانځیو د ننه یا په پوهنتونونو کې مثال د غزدکون کې او محصلان چې کوم دي دوی ډلې لري او دغه ډلې دې ته کار نه کوي چې مثال دوی الته یو علمی کار وکي یو فرهنګي کار وکي یو خدمت وکي، بلکې دا ډلې د دې لپاره جوړې کړې وي چې بدماشي وکړي، یعنی هغه حتی د اکیډمیک ماحول فضا چې دا هغه خشنه کی هغه غل سولیس حالت څخه راوباسي. نو ولې زموږ په ښوونځیو کې، ولې زموږ په پوهنتونونو کې، زموږ په نورو علمي مرکزونو کې هلته دغه ځوانان شته دي چې دوی د دې په ځای چې سولیس ژوند ته کار وکړي له یو بل سره ښه وچلیږي برعکس تاوتریخوالی کوي؟
هی واسه ډیره مهم مسله ده. متاسفانه سي په افغانستان کې خصوصا په پوهنتونونو کې دغه مسله ډیره جدي ده. په تیرو وروستیو کلونو کې خو لا پسې جدي شوې ده. هر چا غوښتل چې داسې یو چا پلوی سي چې هغوی په قدرت کې وي یا ګټې ورسره شریکې وي. دا خو واضح ده چې دوی دا کار کوي د خپلو موخو لپاره، تر څو دوی هغه خپلې دینی عقدې چې لري هغه سړی کړي او خپلو موخو ته پرې ورسیږي، او یا هم هلته نفوذ ترلاسه کړي که په پوهنتونونو کې دی که په مکتبونو کې. ولې زه خوشبختانه دا وایم چې په تېر دومره ژوند کې مونږ کړی ده د هېڅ دغسې ډلې د هېڅ دغسې ګروپ پلوي مو نه ده کړې، بلکې زه یو ښه مثال داسې درته وایم چې موږ محصلان وو، ما حتی د دغسې یوې ډلې په کلکه مخالفت کړی چې دوی فکر په دین باندې په اصطلاح څرخېده، کوشش یې کاوه چې د دین په نوم باندې د دین دفاع په نوم باندې یو داسې ډله واوسي چې هغوی په پوهنتون کې فعالیت ولري. ولې ما یې په کلکه مخالفت کړی، او مخالفت له امله یې زه تاسو باور وکړ چې غواړم په همدې خپرونه کې زه په دې باندې اعتراف وکړم چې زه دوی 50% کافر ګڼلم. نو زه متاسف نه وم هغه وخت چې ولې زه له دغسې تقابل سره مخیم، ځکه زه په دې پوهېدم چې افغانستان کې له کلونو راهیسې دغسې تفارقې او دغسې ننګولونه مراتېدل یا اوس هم مراتېږي، تر څو دوی دغلته په دې سیمه کې یا په دې هېواد کې دوی قدرت ته ورسیږي. د دې آباد ډېر پراخ دي، له مکتبونو رانیولې تر پوهنتونونو او حتی په اصطلاح لویو علمي او اکاډمیکو مرکزونو پورې دغه مرحلې تسلسل موندلی ده. خو زه یو شي باندې غواړم بحث وکړم، هغه دا دی چې هغوی چې ځان فکر کوي چې د دې هېواد اصلي مالکین دي یا په اصطلاح یو ښه انسانان یا غواړي چې دوی په لاس دوی په فکر باندې دا ټولنه بدلون ومومي، نو زما به یو غوښتنه دای چې راځي د انسانیت لپاره، د دې هېواد لپاره او ژوند د ښه کولو لپاره، تر ټولو مهم مسله دا ده چې د خپل ژوند لپاره مونږ هغه مردود ایډیالوژي یا هغه مردود فکر چې موږ یې ورځ تر بلې له ناکامۍ سره مخ کړي وو، یو مدو کېږي نه، ورځ مخ کېږي نه، او شپه مو په بغار وو، چغو په خفګان باندې تیریږي. کازی چې دې حالت ته په دغسې ډول باندې نه ووایو چې یو بل ته لاس ورکړو او یو بل له دغو فکرونو نه را بچ کړو چې موږ ورسره مخامخ یو. بله مهم مسله دلته دا ده چې دغه ډلې مونږ دا غسی حالت سره مخامخ کی، په دې خاطر زه فکر کوم چې مونږ په تورو تیارو کې وساتل شي وساتي. ولکې چې د یو مدرسې مشر ته یو چا ویلی وو مولوی صاحب دازي چې یو فتوا صادره کو چې قران کریم له لوستلو سره ترجمه هم فرض ده، یعنی فرضان یو ګنو دا فتوا صادره کو شهر کس مکلف کو چې مدرسې ته څوک راځي قران ته نازلات ونی خو ترجمه باید ورسره فرض دي. نو هغه په دې فکر کاوه ورته ویلي وو که چیرې دا کار وکړو خو دوی خو بیا په قرآن پوهېږي که نه، بیا خو زموږ دا تجارت نه کېږي. یعنی دلته دوی بعض دا وسي که دوی مونږ ته قرآن نه ژباړه یا مونږ ته په ترجمې ته نه پرېښودو، نو په دې خاطر چې سم پوه نه شو، که چیرې سم پوه شو بیا د دوی دا نامردود ایدیالوژي نه محدودې ترجمې او نامردود فکرونه بیا مونږ په اسانو نه مونږو. نو په دې خاطر زه غواړم داسې راټوله کړم چې اوس وخت ته هم مونږ د همدغسې یو څه قرباني یو، یعنی دا اوس وخت کې هم داسې نه ده چې مونږ له دغسې حالت نه تېر شوي یو. راځئ چې زه په دا خپلو ملګرو باندې دلته په هغو خلکو باندې چې واقعا غواړي چې بدلون راشي، د دې لپاره چې خپل ژوند یې ښه شي، نو یو داسې فکر رایج کړو چې هغه له خپلې کورنۍ راواخلو، له خپلو ماشومانو راواخلو، دوی ته د داسې یو تسلیت، د داسې یو فکر څښتنان کړو چې هغوی په واقعیت کې دوی فکري ثبات ولري، واقعیت کې دوی د یو انسان په توګه راڅرګندي، او هغه بددنیان یې هغه په اصطلاح کوم شای چې د دوی د ژوند یا د ټول د ژوند د په اصطلاح د ناسم چلندونو سبب شوی ده هغه مخنیوی وشي او موږ په راحت سره وکولای شو چې یو بل سره اړیکې ونیسو.
مننه سایل صاحب، خوشحاله اوسی. البته وروسته به په حل لارو هم وغږیږو، خو لاغه مخکې اغلی حافظ له تاسې پوښتو چې مخکې یادونه وشوه چې کومو مسایلو ځوانان سره لرې کړي، خو زموږ په ټولنه کې که مثال ایډیالوژي دي که نور تفاوتونه دي چې هغه ځوانان یې مثال هڅولي چې د یو بل په وړاندې تاوتریخوالی وکړي یا مثال په زړه کې د یو بل سره عقده وپالي، د ښځو مسایل یو څه یا د نجونو نور هم دي چې هغه مثال تر ډیره تا ویلې ما ویلې دي او هغه د دوی ژوند یې تریخ کړی دی، دوی په همدې خاطر مثال په ټولنه کې په کور کې د یو بل سره سوله ییز ژوند نه لري چې هغه دې ته وایي چې تا ما پسې داسې ویلې دي، ما تا پسې داسې ویلې دي، او دغسې کیسې او تورې سپینې دي چې په اکثرو کورونو کې خلاص یا په اسانه ترې خلاصی نشته دی. د دغو مسایلو په اړه راته ووایه چې څومره یې د نجونو ژوند تریخ کړی دی.
بله باید ووایم چې زموږ په جامعه کې یو ډېر مشهور دي که نه په همدې نه په همدې ته ویلو ما ویلو ګورئ که موږ چې وګورو په افغانستان تاریخ ته وګورو، ښځې له ډېره اړخه له کوچنیوالي څخه له ډېرو مسایلو لرې پاتې شوې دي. هغوی ته دا نه ده چې یوازې د تعلیم له برخې لرې پاتې شوې دي، هغوی په ډېر کم عمرونو کې ودونه کوي، یعنې هغوی دا نه شي درک کولی چې څنګه باید خپل ژوند مخکې ویسو، څنګه باید هغه څه چې موږ یو ښه ژوند یو سوله ییز ژوند ته هڅوي یا یو سوله ییز ژوند موږ ته راپه برخه کوي، موږ د هغه لاسته راوړو. بلکې مثال که یو نجلۍ په 14 کلنۍ کې واده کوي نو هغه څه پوهېدلی شي چې هغه مطلب د هغه د خپل کم د هغه بلوغ تر سخې پورې نه وي رسېدلی، د هغې خپل د عقل کمښت هم دا وي چې هغه خپل ژوند هلته تریخوي، د چا خبر پر ځان باندې نشي تحمل کولی، په مقابل کې صبر نشي کولی، متقابل احترام نشي ساتلی. دغه ټول هغه علایم دي چې وروسته بیا د دې نجلۍ ژوند هلته په پردي کور کې تریخېږي. یا که ووایم که چېرې یو نجلۍ له تعلیم څخه لرې پاتې شي، دغه بې سوادي په خپله د جهالت پر لور منډې وهل دي یا د جهالت پر لور وردانګل دي، دغه مسله هم بېرته داسې کېږي چې کېږي چې مطلب نشي کولی چې یوه نجلۍ خپل ژوند ولري یا په خپل کور کې وي. هغه په خپل د پلار په کور کې کوي، فکري اختلافات وي له کور سره، له ورونو سره، له پلار سره، له کور سره، دوی سره نه راجوړېږي په یوه فامیل کې. بیا چې کله یوه نجلۍ ودېږي بل فامیل ته ځي، یو بل کورنۍ کې وي، هلته کورنۍ تشکیل لري، هلته مسؤلیتونه پر غاړه اخلي، یو نیکه شي، یو مور شي، یو ورور شي، یو پیندار شي، نو دا مسؤلیتونه بیا هغې لپاره ډېر دشوار وي. نشي کولی چې دغه مسؤلیت څخه ځان وباسي. بیا څه د هغه پوهاوي کمی هم ده، موږ ډېر دغه مسئلې شاید اوس په ښارونو کې حل شوي دي، خو لیکن په افغانستان ډېرو پرتو سیمو کې په کلیو باندو کې دا مسئلې اوس پورې شته دي. د دوی دغه مسئلې یو عمده لامل شاید همدا وي چې نجونې په کم عمرونو کې ودېږي، هغوی د بېسوادۍ کچه ډېره لوړه ده، ورسره هغوی د عامه پوهاوي په نوم څه شته نه. چې یو مور بېسواد وي، هغې تاوتریخوالی سمه وي، هغې یو سوله ییز ژوند نه وي لیدلی، هغه به خپل لور ته څنګه ووایي چې ژوند دا دی یا ژوند هغه دی، هغه به ښه و بد لور ته څنګه ووایي. ډېری داسې میندې هم دي چې هغه په خپله جدي د خپل لور په ژوند کې مداخله کوي، هغه دې ته هڅوي چې چا درته یو ویلي ته ورته دوه ووایه، دا به خپل یو سوله ییز ژوند ګډوډوي. نو دا بېرته مطلب بېرته هغه کومه لاین چې مخکې ذکر شو بېرته هغې سره برخورد کوي. نه شي کولی چې یوه مېرمنه په صحیح ډول باندې خپل ژوند مخکې دي، هغه د خپل د ژوند لپاره هدفونه وټاکي، هغه د خپل ژوند کې دا وړتیا پیدا کړي چې هغه د یو سوله ییز ژوند لپاره لپاره د نورو هڅوي. د عامه پوهاوی کمی په افغانستان کې په هره برخه کې کمی ډېره ده، خو په دغه برخه کې چې دنیا یو سوله ییز ژوند لپاره دي، یو ښه ژوند لپاره، که چېرې تاسو یو مثال ووایم، که چېرې یوه ښځه د کوم موسسې د پاند څخه ځي او نورو ښځو ته د ګډ ژوند یا د سوله ییز ژوند په اړه خبرې کوي، نو شاید هغوی ورته ورو خاندي چې دا څه وایي، زه به څنګه د چا خبرو پر ځان منم، زه به څنګه د خواښې خبرې په ډېر په دې شکل باندې پر ځان منم. لیکن دا په خپله د دې پورې دا په خپله دې سره ټکر کوي که نه، چې څومره هغوی نه شي کولی چې مطلب خبرې پر ځان ومني. دا تر ټولو لویه جوابه تر ټولو د په مېرمنو کې چې دغه چې څومره فکر کوم شاید په افغانستان کې په پایتخت په دې ځایونو کې تر ډېره حل وي، لیکن په کلیو بانډو کې تر ډېره دا مشکلات شته. حتی تر دې پورې چې بیا د خاوند پرت څخه ښځه وهل ټکول وخوري، حتی تر ډېرې کورنۍ تاوتریخوالی رامنځته کېږي، تر دې چې هغه مېرمنه یا خپله په آخره کې ځان ووژني یا د خاوند پرت څخه وژل کېږي یا تر پرېښودل کېږي،
نو دا مسئله دي چې دغه بیا د خپل ژوند په دې څنګه چې خوي د غیر مرک سبب کیږي د غیر نور ورته نور څه سبب کیږي.
مننه اغلی حفیظ د خبرونې په پاتې شیبو کې به تر ډیره په حل لارو وغږیږو. یوه مسله چې مثال اکثره وخت مثال ځوانان له یوې ستونزې سره مخ کیږي د یو بد عکس العمل یا بد چلند سره مخ کیږي، دوی د دې پر ځای چې راشي هغه حل کړي دوی نور هم هغه کیسه خرابوي، نور هم مثال کیسه داسې کوي چې حل یې سختوي. هغه د ساحر لتیانوي او باید ته وایي جنگ په خپله یوه لویه مسله ده، په جنګونو مسلې نه هواریږي. یعنی که یوه ستونزه رامنځته کیږي، یو مشکل راځي، یو څوک یو ناسمه خبره کوي، ناسم چلند کوي، نو باید بل ځوان د دې پر ځای چې هماغسې څه وکړي باید دا سوچ او فکر ورسره وي چې څنګه دا مسله حل کړي. یعنی د مسلې د حل سوچ ورسره وي، نه دا چې احساساتي عمل او چلند وکړي. نو مجرور صاحب، ستاسې په نظر کله چې یو ځوان له دغسې یو عمل سره مخ کیږي چې دی مثال جګړې ته هڅوي، دی فزیکي خشنتوب ته هڅوي، نو یا احساسات کیږي په دغسې وخت کې، دی څنګه کولای شي چې مثال راشي یو داسې اقدام وکړي چې هغه مسله حل شي او ژوند هم هغه له سوله ییز حالت نه وي راوتی، جګړې ته نه وي تللی؟
مننه یو صاحب، د سیدی چې د حل پر لارو چارو کې تر ټولو لومړی بیرته هغه د لاملونو کې چې زموږ لومړی لامل یا تر ټولو لوی لامل بې سوادي وه، بیرته خبره راځي و سواد ته درېږي. که یو اندازه زده کړې موږ ولرو، زده کړې موږ ته دا شی را په ګوته کوي چې موږ څه ډول تحمل کولای سو، څه ډول زغم کولای سو، څه رقم د یو چا سره پرمختګ یا د یو چا سره مخامخ کېدل کولای سو. نو زده کړې موږ ته دا شی راشي، تر ټولو لومړی شرط چې سوله ییز ژوند لپاره یا د یو داسې لکه تا چې پوښتنه وکړل چې څنګه یو څوک کولای شي، یعنې ستا د پوښتنې لنډیز یا خلاصه یا تشریح دا ده چې څنګه یو سړی کولای شي زغم ولري. نو زغم موږ ته دغه زده کړې راکوي، زغم چې موږ وکړی شو زده کړې ولرو. موږ زده کړې لکه داسې نه، زه به یو خبر لږ روښانه کړم. دا زده کړې نه لکه اوس چې تیرو د ورځو کې یا اوس چې زموږ په هیواد کې روانې دي، دا یو تحت اللفظ یوازې لفظونه زده کول دي. بس زما مقصد دا دی چې زده کړې داسې زده کړې وکړې چې هغه و ذهن ته یو شی ورپېچکاري شي، ذهن ته یو فکر یو تمدن ورپېچکاري کړل شي. هغه موږ کول لومړی قدم کې موږ زده کړې کولای شي، دوهم د مشرانو له اړخه هغه اولادونه ستایل یا د ټولنې له اړخه یا د کورنۍ یا د کلي او کوڅې او محلې له اړخه هغه خلق ستایل څوک چې سوله ییز ژوند لپاره هڅې کوي یا یو اندازه په هڅو بریالی شوی. دویم د کورنۍ او دریم د کورنۍ او ښوونکو له اړخه ماشومانو ته پر ځان باور ور پیدا کول، یعنی که یو سړی ښه ژوند سوله ییز ژوند کول غواړي او کوي، نو بیا هغه ته باور ورکړل شي چې داستا کړې لاره، داستا نیولې لاره بیخي ښه لاره ده، باید موږ وستایو، موږ تاسو ته نور اهمیت درکو، نور پر مخ بوزو. نو بیا هغه هم ستایل کیږي او هغه نور ځوانان نور هیوادوال و دغه ښې لارې ته یا د سوله ییز ژوند لارې ته را دعوت کی را بولیه. څلرم لامل د مولا امامانو له اړخه په مسجدانو په کلیو محلو کې سوله ییز ژوند ته د ملت یا د ځوانانو را بلل دي. متاسفانه بدبختانه به زه وایم چې دا کار په لوی لاس نه کیږي. خدای دې وکړي چې زما سره خلک متفق یي یا نه یي پر صورت، خو دا په لوی لاس د دې اړخ څخه د دې ډلې د خص په دې ما مخکې هم یادونه وکړه چې زموږ پر ټولنه باندې حاکم ډله ده، مذهب حاکم دی زموږ په ژوند کې، واک لري، قدرت لري. نو که د هغو د اړخه دا را وبلل شي ښه سوله ییز ژوند ته، ښه آرام ژوند ته او هغه آرام ژوند کول والا وستایل سي، دا به هم یو مهم حل وي.
نور لاملونه هم د حال
خوشاله سید رمنه مجرو صاحب افغان صاحب معمولا له هر چا یو غلطی کیږي یو نیمګړتیا وی مثال ارڅو چیکار کوي یو تیروتنم تر کېدلای شي خو ډیر وخت د تیروتنو په وړاندې هم زموږ په ټولنه کې هغه عکس العمل ډیر ستوغ وی هغه نقد چې کیږي ډیر ستوغ وی یعنی د سی په نرمه ژبه په خډول یو څوک نه متوجي کیږي چې مثال د خبرې په دغه ځکه ستونزا دا کدا د سکه خرازي د خپل هم یو ډول ځوانان بیاي مثال چې بد چلند وکي ناسم خبري وکي او په خړ ډول بیا ورستنه شيږي د لیدو هم کوم مثال بل څوک ویني چې یو تیر وطنه کوي د دوی له نظر نو دوی هم ډیر ستوخ چلند کوي او په ناسمه ژبه ورسره غږیږي نو ستاسو په نظر څنګه کېدلی شي چې ځوانان کله یو څه ویني چې د دوی له فکر سره سم هم نه دي خو بیا هم هغه په داسې ډول نقد کې چې اصلاح شي نه دا چې د دوی ترمنځ خدای مکه جنجال او عقده پیدا شي
زما په نظر خو د پخوا او د وسو پر تله یو څه توپیر راغلی دی نو د وجه دا ده چې دا رسنۍ هم په دې کې خپل رول چې دی هغه ادا کړی دی لکه دا نن چې موږ کوم بحث کوو تاسو بحثونه چې دا پر رسنۍ باندې تلویزیون باندې صوتي که تصویري پر دې باندې سوي دي او کیږي نو دا پر خلکو باندې تاثیر چې دا هغه لري نسبتا د پخوا او د اوس فرق ستاسو په دې کې خو به داسې و چې په شاکې او فرزن په ناپامي کې له چا سره ټکر شوی یو مثال نو دې پر ځای چې درته وایي چې بخښنه غواړم یا زما تیر وطن و یا و بخښي نو هغه به درته وایي سترګې نه لري او رونجې او دیونه یې چرته څکولې دي نشه یې داسې یو بله خبره به کوله چې بل جانبي مقابل به هم عین داسې عکس العمل ته پاراوي اما اوس په ښارونو کې چې مثلا موږ ګرځو نو داسې پیښیږي چې دا راس یو څووسی یا له چا سره ټکر شي یا شي د ګوګل ویژیا په پام کې په یو شی باندې ووهل شي نو کله چې یو تابل طرف بخښنه غواړي هغه دا د دې څه معلومی دي چې په چلند کې تغیر راغلی دی ځکه هغه سړی چې یو خطا دی سوي د دې پر ځای چې خپل ځان باندې خپل خطا باندې ودرېږي د سیمه معذرت غواړي او جانب مقابل چې دا راته دی هم نرمش چې دا راشي نو یو څه تغیر خو راغلی دی د خو په نسبت باندې نو زما په نظر باندې چې یو څوک یو حدیث په وایم په دې ځای کې پیغمبر علیه الصلاة والسلام وایي چې کوشتلې هغه سړی نه دی چې فزیکي برخورد چې د هغه دستي وکیل یو د یو اکسد عمل په وړاندې دغه سي عکس العمل وشي بلکې کوشتلې دا ده چې خپل غصه د غصې په وخت کې خپل ځان او غصه چې دا کنټرول کړي نو موږ کدار سي وازونه وي ساتونه چې د هغه په مساجد او زموږ په مدرسو او په پوهنتونو په دې کې وایي ولا خلکو ته چې غیرت دا نه دی چې بس یو چاته ورول ویژه غریوانی سریکه په وینو ویولاله خپایکه بلکې غیرت دا دی چې د هغه د بد برخورد په مقابل کې تر ش چلند وکړي حتی قران کریم کې سوره الصف کې فکر کوم الله تبارك وتعالى پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته وایي چې تل دښمن سره دی د دې د بد چلند په مقابل کې د بدګړو په مقابل کې شیګنې کوه دغه عمل به تا یو بدترین دښمن چې دا بډیر ډیر شدوس په دې وګرځي نو دا موږ ته ګوره په دینی متونو کې کنه بیا علیه السلام حدیث دی کړه قران کریم دی په دې کې موږ ته دغه چلند لارښوونه کوي د ستاسو د یو چا د بدو په مقابل کې ښه چې دغه کوي نو زه دیني عوامل چې هغه د سلند ذکر کوم چې هغه کېدای شي په ټولنه کې د منفي عکس العمل پر ځای باندې خلک مثبت عکس العمل ته وهڅي یو شی چې موږ په ټولنه کې د علم کوي کمای دي نو علمي وده له موږ سره دغه کوي کومک کوي په دې کې چې موږ د توند نقد پر ځای باندې د بد عکس العمل پر ځای باندې داسې عکس العمل وښیو چې نه هغه سړی ته تاوان ورسیږي نه هغه سړی خفه کړو او هغه شی چې د هغه هم اصلاح شي د بدې پر خوا باندې ښه خاطر راشي بل دا دی چې په ټولنه کې باید تنوع ومنل شي د افکارو رنګارنګي چې د ټولنه وترسي او تکامل ته چې دغه بیایي نو که یو مثال زه فرضاً درکم په تیره دوره د طالبانو کې ټلویزیون وو عکسونه وو دا شانتي وو دا نه وو مګر طالبانو دغه تنوع چې دغه په ټولنه کې اوس ومنل د افکارو ته اجازه ورکړه چې ټلویزیون وو عکسونه وو دغه شانه ته د اوس اجازه سته نو دا سوکه سوکه باید د مختب سي ولاړ دا خبره ځان حتمی پر حق باندې نه بدل شي ځکه ما خبر کوم دا نو صرف صدق حق ده کې ارڅوک مخالفت کوي دا نو د حق مخالفت باید کوي دا نو زه چې کوم واقعیت وینم دا دغه واقعیت ما زه چې سونه پوهیږم ما په نظر دغه واقعیت دی د دې کې دای څه په ځینو بادونو په ځینو شانو باندې د دې نه یم خبر زه به له یو اړخ ورته ناسم یو بل سړی کېدای شي د بل اړخ ورته ناسم او دا بیا فزیکي برخورد وو غوسی او خفقان ته خبره نه دی له مسایلو سره او له موضوعاتو سره علمي چلند نه احساساتي زموږ خو زیاتره دغه چلند د موضوعاتو سره چې دې پر ځای چې پر علم باندې بنایي پر سمه احسایه باندې بنایي سم ریفرنس چې دغه ولري د دې پر ځای باندې موږ احساساتي کیږو په احساساتو باندې غواړو یو خبره ثابته کړو او احساسات خبره نه ثابتوله بلکې احساسات خبره خرابوي نو زموږ چلند باید علمي سي نه احساساتي او یو بل شی چې ما مخکې یادونه په عواملو کې وکول هغه دلته کوم چې تعلیم او تربیه په کورنۍ کې یو مور چې مثلا تعلیم یافته وي هغه خپل بچی داس تربیه کوي چې هغه چلند به د مسائلو له دغه شان په وړاندې د یو عمل په وړاندې به د داخ سره عمل حتما له هغه چا سره توپیر کوي چې هغه به یو غیر تعلیم یافته شه د تربیه کړی هغه کورنۍ چاپیریال چې هغه سولېږي او شجوندوري پکښې کیږي خپګان چې دغه پکښې نه وي خوشونت او زوردیاتۍ پکښې نه وي ماشومان به سم ډول تربیه شوي هغه به حتما د هغه چلند به اکثر عمل بده یو عمل په وړاندې له هغه چا سره توپیر لري چې هغه کورنۍ کې سولېز ژوند نه وي هلته چې دغه مننه حکیمه هلته خوشونت کی زوردیاتۍ یو بل سره خپګانی نو سالمه تربیه له موږ سره بیا په دې کې ډېره همکاري کوي په عیني مرکزونو کې د نصاب اصلاح
خوشاله سیف خان صاحب البته تاسو ډېرې ښې او مهمې خبرې وکړې د نصاب یادونه مو هم
وکړه یو د نصاب په اړه باندې یو یادونه یو واتساپ یو
مهرباني
یو وخت راکړئ د نصاب په اړه یو یادونه زموږ په علمي مرکزونو کې د نصاب په اخلاقیاتو کې خورا ډېر کمی دی د مدرسو په نصاب زه ښه خبر یم او په همتون مم وسته دي نو هلته زموږ اخلاقیاتو ته چې دا ډېره کمه توجه کیږي یعنی هیڅ داسې کتاب د مدرسې له ابتدا څخه تر هغه وخت پورې چې یو سړی د مدرسې څخه وځي د ملاو د عالم په نامه یو کس له پوهنتون څخه راوځي د اخلاقیاتو په برخه کې موږ یو کتاب چې هغه نه لرو چې دا کتاب درس کیږي او په دې کې صرف پر اخلاقیاتو باندې بحث کیږي پیغمبر علیه السلام وایي انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق دا زما را لېږل د دې لپاره چې په ټولنه کې هغه سم اخلاق دې دا ترویج کم پرای کم بشپړې کم خلکو ته وروښیم نو دا یو څوک چې هغه د پیغمبر پر مسند باندې کښینی او د پیغمبر له اخلاق او له چلن څخه خبر نه لې خپل گاوند سره د یو مسلمان سره له یو نامسلمان سره یو چاته چې دعوت وکړي په ټولنه کې له خلکو سره چې تاسو سره ووسی نو د دې په بیا نو اصل عمل حتما دا رقم یې د کوم سید ټولنه زمننه
ډیر زه تمنه خوشاله او سید خبرونه بيخي کم شي به پاتې دي اغلی حفیظ غواړو لتاس هم په یو دقیقه کې وورو چې ستاس په نظر د حل لار څه ده ځوانان څنګه کولای شي د یو بل سره سولې ژوند ولري
بلی زه باید وایم که هر څوک دا خپل وجیبه او بنې چې تر ځان له کشرانو لپاره د توصیې نصیحت یا هم هغوی ته د لارښوونې په صورت کې هغوی ته دا خبرې وښایي چې څنګه باید یو بل وزغمو فکري اختلافات منل نه منل دا په هر ځای کې شته لیکن په وړاندې صبر کول د ځان په کار اخیستل دا د دې اړتیا د ظرفیته پوره نه ده که هر مور خپل اولاد ته دا ور وښایي چې د توند خبرې یا د تونه خبرګون په وړاندې څنګه اوسېدو کې باوري مچ دغه ستونزه په تر ډېره حالې که هر استاد هم دغه خپل فریضه وګڼي چې خپل شاګردانو ته دغه وښيي چې څنګه وچې کولای چې د تون خبرګون په وړاندې یا د یو فکري اختلاف په وړاندې صحیح د نظر شریکول فکر وړاندې کول دا د هر چا خپل کار دی لیکن که چیرې موږ د هغې په وړاندې مخالفت لرو نشو کولی یعنی اورېدل لازمي ده لیکن په وړاندې دا نه ده چې زه باید د هغې په وړاندې څوک تونه غبرګون وښیي یا هغه د تر جنګ او احساساتو په وړاندې احساساتو طرف ته بوځي نو که هر سړی دغه خپله وجیبه وګڼي چې د ځان له کشرانو ته حتی که د ځان له مشرانو هم وي د نصیحت لارښوونې په طور ورته ووایي چې دا صحیح نه ده چې ته احساساتو ښیې ته جنګ وښیې ته کما حال غږ ورکړي بلکې د مقابل په ستاسو د دوه ملګرو شکیا به تا د پاره یو نوې عزت ورکړي تا د پاره به یو نوې نوم شان دا ورکړي نو زما په اند باندې ټول خلاره د همدارۍ ټول په توصيه او ټول ته د لارښوونې په شکل باندې وکړو د شي چې څنګه باید یو بل وزغمو چې کله یو بل وزغمو تدې خبره ده چې موږ ځوان با په دې ښه شکل کې د څو شکل باندې مخکې شي
خوشحال اوسئ. سایل صاحب، له تاسې هم اورو، ستاسې خبره او مشوره د هغو ځوانانو لپاره څه ده چې ستاسې خبرې اوري، د دې لپاره چې هغوی یو سوله ییز ژوند ولري؟
هیوان صاحب، زه به د اغلې حافظ د خبرو په تایید باندې فقط غواړم یوه جمله اضافه کړم. هغه دا چې موږ باید مینه او درنښت هم فرض وبولو. کله چې دا فرض وبولو نو بیا به ټولې مسلې زموږ حل شي. موږ به یو بل سره په مینه ژوند وکړو، یو بل ته به درنښت وکړو. هر څومره جنجالي موضوع چې موږ سره مخته کېږي، موږ به وار له مخه چې موږ فزیکي چلند وکړو، موږ به د هغې مسلې په حللارو باندې خبره کړو. زه اکثره وخت د ملګرو سره په همدې باندې تمرکز کوم چې ستونزې، جنجال، جنګ دا حقیقتونه دي، دا به موږ په ژوند کې راځي. ولې موږ به تکړه هغه دي چې دغو شیانو سره په داسې ډول چلند وکړي چې همې ژوند کړی، همې نور خلک خوشحاله ساتلي. بعضې وخت کله کله مسله ډېره پیچلې کېږي. په اصطلاح چې که ته یو طرفه چلندونه کوې، فکر کوې چې زه سوله ییز ژوند کوم، دې لپاره مبارزه کوې، او نور مقابل اخ کې ته څه نه وینې، سړی ناهیلی کېږي. ولې زه فکر کوم دا ناهیلیا ناهیلتوب تر کم وخت دی او بالاخره نتیجه لري، خو فقط د دې په فارمول کلا چې مینه او درنښت هم پاتې وي، نتیجه به بریالۍ وي.
ډیر زیاته مننه. خوشحاله اوسئ درنو اوریدونکو، د خپرونې د پای شیبې دي په دې وغږېدو چې ځوانان څنګه کولای شي له یو بل سره سوله ییز ژوند ولري. د خپرونې میلمنو په دې اړه خبرې وکړې. له ټولو میلمنو ښاغلي زبیر افغان، عبدالهادي مجرو، اغلی فریدې حافظ او ښاغلي عبدالرقیب سایل څخه ډیره زیاته مننه چې په خپرونه کې راسره برخه واخیسته. له تاسې هم مننه چې تر دې شیبې مو واورېدلو. تر بلې خپرونې ښه وخت درته غواړم.